دا مشال رادیو دا وخت د ماپښین 3 بجې سوي دي. نن د پنځشنبه زیارت ورځ او د 2013 میلادي کال د اکتوبر 10 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به پېښور ته د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د سفر، د تاریخي طالبان پاکستان لخوا د پاکستان پر حکومت نیوکی، په کراچي کې وژنې، د سوات ملال ته د خیبر پښتونخوا د اسمبلی لخوا پیرزوینه، او په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه پښتانه په یوشتمه کې، او روشانه مستقبل هم درته لرو. خپل مړي سر کې به عبدالحکا کار ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
سرټکی د یورپ پارلیمنت د طالبانو لخوا وشتل سوی ملالی یوسفزی ته د 2013 کال سخاروف جایزه ورکړې ده. اروپای ټولنې د اعدام په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د پانسۍ ته سزا د درېدو غوښتنه کړې ده. د لیبیا سرکاري خبري اژانس وایي د دې هیواد وزیر اعظم د یاغیان لخوا تر یو څو ګنټو د برمته کولو وروسته آزاد کړل شوی دی. وسم د خبرونو تفصيل. د یورپ پارلیمنت د طالبان لخوا وشتل سوی ملالی یوسفزی ته د 2013 کال د سخاروف د جایزې د ورکولو اعلان کړی دی. ملاله تیر کال د اکتوبر په 9 نیټه طالبانو په سوات کې په ډزو وشتلې و چې د یو اوږد علاج وروسته اوس روغ شوې ده. ملالی د نجونو د تعلیم د حق مبارزه کوي. د په کال 2009 کې د بی بی سی لپاره ډایری لیکله چې پکې د طالبانو ترواک لاندې سوات کې رامنځته کېدونکي کی حالات لیکل. د یورپ پارلیمنت هر کال سخاروف جایزه اعلانوي چې ګډونکو ته 15,000 ډالر ورکول کیږي. دا ایوارډ هغو خلکو ته ورکول کیږي چې د بشري حقوقو او د بیان د ازادۍ دفاع کوي. سباله د امن نړیوال ایوارډ اعلانېږي چې پکې ملاله یوسفزی یو مخکشه کاندید ده. د پاکستان طالبانو مشر حکیم الله مسعود وایي د در ډله لا هم د سولې خبرو ته تیار ده. حکیم الله مسعود بی بی سی سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوې، اسلام آباد له طالبانو سره د خبرو لپاره د سنجیده ګامونو په نه اخیستو تورن کړ. تیر میاشت وروسته له دې چې اسلام آباد له طالبانو سره د خبرو وړاندیز وکړ، وسوالو په پاکستان کې بریدونه زیات کړل. حکیم الله مسعود د یو پوښتنې په جواب کې وویل چې بهرني فوجیان راتلونکي کال افغانستان وځي، نو لا به هم په پاکستان کې د دوی حمله جاری وي. د ورک په پاکستان کې د ډرون بردونه ودرول سي، طالبان تیار دي چې د سولې خبري وکړي. د پاکستان په ستر شار کراچي کې د تشدد په پیښو کې 13 شپه او کسان وژل شوی دي. د شورو زیارت د ورځې په منځ شپه کې د کراچي په انډا موړ سیمه د نامعلومو کسانو په ډزو دوه پولیس افسران وژل شوی دي. د سیمه پولیس وایي وژل شوی افسرانو کې د سیمه ایس ایچ او عرفان حیدر او دوم د پلټنې مافیسر شاباز شامل دي. د کراچي د پولیسو مشر شاید حیات ته پیښې په ځای کې رسنوي ته پرون وویل چې دا هدفي وژنې دي.
دی وای بشکه دوی په هدف کړی شوی دي، خو د دې ټولو وجونو سره زمونږ مورال نه راغورځيږي. مونږ به په کراچۍ کې امن راولو، او د امن د ټینګښت لپاره به د خپلې وینې تر آخري څاڅکي تر تویدو پورې مبارزه کوو.
د جندله وسلوالې ډلې د پولیس افسرانو د وژنې پړه په غاړه اخیستې ده. د پاکستان په لاهور شار کې په 14 کې دوه کسان وژل شوی او اته نور ټپیان دي. د لاهور ضلع رابطه افسر خبریالان ټول چې 14 نن غرمه د زوړ انارکلی بازار په یو هوټل کې سوې ده. د دې په وینا زخمیان هسپتال ته رسول شوی دي. د وای تر اوسه چې موږ څومره کسان هسپتال ته وړي دي، په هغو کې اته دي چې پکې د دوو زخمیانو حالت مرګنۍ دي، او د دوی د روغتیايي حالت په اړه هغه وخت معلومات در سره شریک کولای سو کله چې موږ ته ډاکټران وایي. تر اوسه هیڅ چا د دې چاودنې پړه په غاړه نه دا اخیستي. اروپای ټولنې د اعدام په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د پانسۍ د سزا د درېدو غوښتنه کړې ده. د بشري حقوقو په اړه په یو سیمینار کې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ډلې مشر او خاص استازي فرانس میشن میلبن وویل، افغانستان د هغو کمو هیوادونو په ډله کې راځي چې د پانسۍ سزا پکې عملي کیږي، او دا ورځ ځکه په دغه هیواد کې لمانځل کیږي چې د اعدام په ضد د اروپای ټولنې په ښکاره دریز پوسی. نن د اکتوبر 10 د پانسۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کېږي چې د افغانستان په زندانونو کې په لسګونو کسان په اعدام محکوم شوي دي. تازه خبر وایي چې د لیبیا سرکاري خبري اژانس وایي د دې هیواد وزیر اعظم علي زیدان د یغیان لخوا تر یو څو غنټو د برمته کولو وروسته آزاد کړل سوې دي. د خلاصون پاړه په سمدستي توګه هیڅ معلومات نه دي ترلاسه سوي. د پنځشنبې په ورځ وختي په خواني ملیشا ویلو چې دوی علي زیدان ځکه نیولې دي چې د دوی په وینا حکومت یې د امریکایي ځواکونو لخوا د شنبې په ورځ د القاعده د مشکوکه لوړ پړو مشر په نیولو کې لاس درلودلې. دوی وایي زیدان یې د څارنوالانو په حکم نیولې، خو حکومت وایي داسې هیڅ معلومات نشته سره چې واکه د وزیر اعظم د نیولو څه حکم سوی دی. حکومت د نیول د یو مجرمانه عمل په توګه غندلی او ویلي چې دوی به بلیک میل نسی. امریکا په مصر کې د منتخبه جمهوریت ولسمشر محمد مرسی د واک نه د لری کولو او د اخوان المسلمین پر ضد د کاروانو په جواب کې د دغه هیواد د فوج لپاره د سترو فوجي سیستمونو او ځینو مالی مرستو د ځنډولو اعلان کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې اوباما انتظامی د ګام په دغه هیواد کې د آزادو او صفا انتخاباتو په نتیجه کې د یو جمهوریت او هر اړخیز حکومت لپاره د باوري هڅو نه کولو په جواب کې اوچت کړی دی. چارواکي وایي چې د اوباما انتظامی لخوا د دې اعلان لواجی مصری فوج ته د ټینګونو جنگي الوتکو، هلیکاپټرو او میزایلونو ورکولو لړۍ متاثر کېدای سي. او وروستۍ خبر راشي د آذربایجان د ولسمشر الهام علیوف په لویانو تیر شپه په انتخاباتو کې د بیا کامیابی جشن لمانځلې دي، خو د اپوزیشن لخوا په دغو ټاکنو کې د پراخو درغلیو د تورونو داوا هم سوې ده. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. په روان خبرونه کې به د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف پېښور ته د تګ حال درکړو. ورسره به دا هم واوري چې د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسعود ویلي چې د پاکستان حکومت د سولې په مذاکراتو کې سنجیده نه دی. دا چې مذاکرات څه ډول پر مخ لایسي د سیاسي چارو یو کارپوه پاړه وایي
د ټولو غاړو نه په یو بل اعتماد بحال شي، د مذاکرات ټیمونه اعلان کړی شي.
په کراچی کې یو ځل بیا د مرګ ژوبلی راپورونه راغلي دي، خو بل خو د خیبر پښتونخوا په سواد کې بیا د ډینګي ماش له وجې ناروغي په زرګونه کسان اغیزمن کړي دي. د سواد شیدو شریف د هسپتال وایاند وای دروانی خبرونه په پای کې درته دوه ځنګړي 19 پروګرامونه هم لرو چې لمړی پښتانه په وشتمه کې او بیا ورپسې روشانه مستقبل دی. دا چې د کابل سیمې به کور سوي زده کوونکو د تعلیم په اړه څه نظر لري یو ماشوم یې پاړه وای
تعلیمونه کې نو خو حالات خراب دي، موږ خلکو تعلیم نه کولای زده کوو، حالات خراب هم دي.
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو لمشال رادیو سروس. زموږ غله مشال رادیو څخوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پرې پښمندي باندې خبرونه لري. لکه څنګه چې مو مخکې درته وویل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن پېښور ته په خپل سفر باندې دی، دا چې نوموړي په پېښور کې له چا سره لیدلی او په خپل وینا کې څه نوې اعلانات کړي او څه ویلي، په دې اړه به له پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوث زموږ سره تازه حال شریکي. غلام غوث ورځ مو په خیر. د نواز شریف د سفر په اړه که تازه جزئیات مو سره شریک کړي.
احمد شاہ زدی صاحب دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن دا پیښور یو ورځنی دوره وکړه. تقریبا دغه دوره دا مهال سر ته چې کوم دغه هغې دورې شیډول و هغه سر ته ورسېد. د امنیت په اړه په ګورنر هاوس کې خبر چې هغه ته بریفینګ ورکړی شو. د پیښور کور کمانډر د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پر خپت بغشان کې ګورنر انجینیر شفقت الله نور امنیتي چارواکي په دغه مهال باندې موجود و. دا وروستو وزیر اعظم نواز شریف خبریالانو سره خبرې اترې هم وکړې د رسنیو سره او په خپلو خبرو اترو کې وویل چې د ترهګرۍ د مقابلې لپاره چې کوم فورس دي، کوم امنیتي ځواکونه دي، هغه مکمل تیار دي او امنیت چې کوم دی نو دا د حکومت لومړۍ دغه ده. ترجیح دا افغان شریف چې کوم نه شي کوم دغه درې د میشل دین شوی په خبرو کې په چرچ باندې چې کوم حمله شو په کوټه کې د شان په څنګه بغیر چې کوم حمله شوی او ځاګړي ناروغ د سرکاري مدنیو په بحث کې کوم حمله شوی او د هغه وروسته د دوله شوی شوی او په هغه لړ کې هغه په درچل چې کوم واقع شوی او هغه محمد توکو د ترګری د نورو په خدمت هم کوم ځای ویل چې دا په یو مذهب کې هم ملي شکم مذهبي مقدس کتابونه دي هغه نمونه هغه سره چې په یو کتاب څنګه هم نه دي لیکل شوی چې هغه یو وخت دې په دا ډول په نه فکر شي. د دې نه علاوه بله مهمه خبره مې نه واشه دا وکړه چې د ترګري د مخنیوي لپاره به یو خصوصي قانون چې کوم نه دغه کېون شي جوړول شي په هغه باندې کار شوی دی او ډېر ځل به هغه کار سره ورسي ځکه چې عدالتونو کې کله مجرمان او دهشتګرد د رکی تشکیلی نو هغه خلک چې کوم نه راغی په دې لوحې نه یي د جګو مریږي نو دا هغه لپاره چې کوم نه موږ دا یو قانون جوړو دا چې موثر قانون جوړو چې دا مجرمانو ته چې کوم سزا د رکی نه لایي چې دا هغه لپاره هغه سزا او هغه ته راشي.
صحیح غلام غوث د حکیم الله مسعود د تاریخ طالبان پاکستان د مشرکی مولا مسعود د بیان پاړه چې د پاکستان حکومت د مذاکرات په لړ کې غیر سنجیده رویه خپل کړی دا او بل دا چې د پاکستان د حکومت د ریس سدي د مذاکرات پاړه په دیاړ نو شریف آیا څه وویل؟
یاندا پښتنه د ځان او خوشو خبرونه دا هم زه وکړه چې حکیم الله مسعود چې څرګندول نو چې راغلی نو هغه په حکومت ټول لګولې چې د سمونه د هغې په څیر کانتنس مشتمل پورته کړی په نو چې کوم ټولګونبر
غلام غوث تاسو ژغ سم نه راځي تاسو ژغ نه اورم که چیرې خپل موقعیت ته لږ تغییر ورکړي تاسو ژغ سم نه راځي. از ژغ مو سم نه دی سم نه راځي ژغ مو که چیرې خپل ځای ته لږ بدلون ورکړي نو بیا به ښه وي. وسم سو د نواز شریف د حکیم الله مسعود د بیان په خبرګون کې څه ویل دغه ځواب کراکي؟
جی بالکل لیکن مسعود پر شکن لگا تازہ بیان کر گئے نور جاتی ہوں مسعود حکومت چکن دینو بالکل سنجیدہ دے بدی راستوں کے حل مذاکرات بلاری واری نزدہ پلاہن ستمبر بنی شکم کو بندی کا غوښتنې وو چې په هغې کې د پوست دخه د دوو سیاسي مشرانو هم پکې موجود وو نو هغې ځکه کوم مذاکراتو ته لومړیتوب ورکړی وو چې حکومت چې کوم دی مخلص دی د مذاکراتو د لارې د دې ستونزې د هوارۍ لپاره او حکومت غواړي چې دا ستونزه چې کوم ده دا د مذاکراتو د لاره هواره کړی شي نو میا نواز شریف هم د هغه آل پارټیز کانفرنس حواله وکړم چې په نهم ستمبر باندې شریف په هغې کې کوم سیاسي ګوندونو په دغه اخله باندې خبرې کړې وې چې دا ستونزې د مذاکراتو د لارې هواره.
صحیح ډېره مننه غلام غوث زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو په راتلونکي خپرون کې به بیا درته راځو. ښه ورځ درته غواړو.
دا مشال ریډیو ده.
دا تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسعود پرون له یوې نړیوالې خبری ادارې سره په امریکا کې ویلي چې د پاکستان حکومت له دوی سره د مذاکراتو خبره خو کوي خو په دې لړ کې کوم ډول سنجیده ګامونه لا هم نه دي پورته کړي. نوموړي زیاته کړې چې هغه ترهګر بریدونه چې د پاکستان عام خلک پکې وژل کیږي د ډلې نه کوي. په دې اړه له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل راپور لیږل دي چې تاسو ورته تر بوله.
د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله محسود اوی حکومت مذاکراتو کې سنجیده نخکاری او ځکه یې تر دې دمه هیڅ قسمه عملی ګامونه نه دی پورته کړی. مشال ریډیو چې کله د دغه مرکه په اړه د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د ویان صدیق الفاروق نه تپوسو کو نو دوی چې ډرون بریدونه د پاکستان په واک کې نه دی البته د دې ادرولو لپاره وزیر اعظم په هر فورم اواز پورته کړی دی. د مذاکراتو په حق له صدیق الفاروق وینا وا
حکومت انتهایی سنجیدہ ہے،
حکومت انتہائی سنجیدہ دے اور ددی اندازہ ددی خبر نہ لگے دے شی چی وزیر اعظم ٹول گوندیزا غنڈا راو بللا اور بے اقام تپ خطاب کی دو مذاکرات اعلان اکڑو، خبل طرف تھا تحریک طالبان پاکستان پر مختلف وسلوا لڈل و کنٹرول نشتا، کل پیخور کے حملے کی گی کل پوزی افسران وجل کی گی، خوبیا ہم داخا خبر دا چی حکیم اللہ محسود پخپلا میڈیا تا را گئے، زدلتا دا ہم ویل غواڑم چی باز خبر خفیہ وی اور دو خیبر پختونخوا حکومت ہم دا ویلی چی دالیمانو پکچ مذاکرات شروع دی، نو دا مذاکرات و لڑکے حکومت سنجیدہ دے خو طالبان لپکار دی چی مختلف ڈلو کے اتفاق پیدا کرے،
ان میں اتحاد پیدا کرے۔
مشال ریڈیو چکل ہم دا معاملہ دا سیمئیزو چارو کارپو خادم حسین پولاندے کے خوا نو دو وی چی پسندستی توگا دوانو ڈلو لا درے کارونا کول دی دے زیاتوی
رومبے خبر خدا دے چی دا اعتماد بحال شی دا دوارو غارو نا پا یو بل اعتماد بحال شی دے ما خبر دا دے چی مذاکرہ تکی مونا اعلان کر شی درے ما خبر دا یہ ٹاکنا دا چی پا کم زائی کی بکی گی او دا غی صورت حال بسی
خادم حسین زیادہ کلا دوانو ڈلو لا پکار دی چی دا میڈیا دلار بیانون نا ڈڑا اکڑی زکا چی دے سر با شکونا او گیلے پیدا کی گی کم چی دا نورو مسلو سوب جوڑی دی شی ریاض موسیٰ خیل مشال ریڈیو اسلام آباد
زموږ غل مشال رادیو خاوري او زو د پاکستان د ترټولو لوی شهر کراچي پر لور د پاکستان په کراچي شهر کې د تشدد په بیښ کې تیر شپه اوه کسان وژل شوی دي، پولیس چارواکي وايي په وژل شوو کسانو کې دوه پولیس افسران هم شامل دي، په کراچي شهر کې دا پیښه په داسې مهال کې مخې ته راغلي چې د تیرې څه د پاسې وې میاشتې راهیسې په دغه ښار کې هدفي عملیات دوام لري، په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال ظفر کریم راکوي.
د شورو او زیارت په منځنۍ شپه د کراچۍ په انډ موډ سیمه کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو دوه پولیس افسران وژل شوي دي. د سیمې پولیس وایي وژل شوو افسرانو کې یو د سیمې ایس ایچ او عرفان حیدر او دویم د پلټنې یو افسر شیباز دي، او دوی د شمالي کراچۍ په یاد سیمه کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو په هدف شوي دي. د پیښې وروستو د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات د پیښې په ځای کې رسنیو سره په خبرو کې وویل د دواړو پولیس افسرانو وجنه هدفي وجنه ده. ٹنگخت لپاره با د خپل وینې تر آخری څاڅکی تر تویدو پورې مبارزه کوو،
آخری خون کے قطرے تک لڑیں گے.
د یادې پیښې وروستو امنیتی ځواکونو په سیمه کې عملیات کړي او په لسګونو مشکوک کسان یې نیولی دي. د جندالله وسلوالې ډلې د پولیس افسرانو د وژنې پړه په خپل غاړه اخیستې ده. د احمد مروت په نوم یو تن چې ځان د دغه ډلې کمانډر بولي له نامعلوم ځای څخه یې تېره شپه مشال رډیو ته د ټلیفون له لارې ویلي دي چې دوی به د کراچۍ په ګډون په ټول پاکستان کې پر امنیتي ځواکونو بریدونو ته دوام وربخي. بلې خوا ته د شیعه مسلکه ګوند مجلس وحدت المسلمین مشر علامه ساجد نقوي د وژل شوي پولیس افسر عرفان حیدر د وجنې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. نوموړي تیره شپه خبریالانو ته ویلي دي چې د پولیسو په ګډون په هر شعبه کې د شیعهګانو د وجنې سلسله روانه ده او د دې باید مخه ونیول شي. د تشدد په نورو پیښو کې د ښار په بیلابیلو برخو کې د ایم کیو ایم ګوند د دوه غړو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. د ژغورنې ادارې وایي د تشدد دا پیښې د ښار په کورنګۍ، لیاری، ګلشن بنیر او لانډي پسیمو کې مخې ته راغلي دي. یاد دی وی په کراچۍ ښار کې د تیرې څه د پاسه یوې میاشتې راهیسې هدفي عملیات دوام لري. پولیس چارواکي وایي د دغو عملیاتو په ترڅ کې یې تر اوسه په زرګونو کسان نیولي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
زمو جغل مشال ریڈیو سخا آوری اوست زو د خبر پرتنخوا د سوات پر لور د خیبر پښتونخوا په سواد کې د ډینګي ماشي د ناروغي له کبله درې نور کسان مړ شوي دي. په یاد سیمه کې د یو حکومتي روغتون ډاکټر وایي چې دوی ته هر ورځ یو شمېر د ډینګي ناروغان ورځي او دا چې دغه لړۍ ممکن تر روان 15-20 ورځې پورې نور هم دوام وکړي. په دې اړه له سواد څخه د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان راپور لري.
سوات کې د ډنګي ماشي لوجې د متاثر خلکو لړۍ لا دوام لري. د سیدو شریف روغتون وایان ډاکټر واسط تر مخه 13 ورځ سیدو روغتون کې دوه نور تنان او پیښور روغتون کې یو بل تن په حق رسیدل دي. د دې سره په سرګاری توګه د ډنګي لوجې د مړو شمېر 100 ته رسیدلی ده. د رنګا د سوات صحت محکمې معلوماتو تر مخه تر دې دمه 3700 تنانو کې د ډنګي وایرس تصدیق شوی دی چې پکې 2500 زنانه شامل دي. سوات کې د ډنګي رنځورانو په اړه د سیدو روغتون وایان ډاکټر واسط مشال ریڈیو تا وای
زرو فور مریضان مون سره راځي کوم اوی سب سره روان دي او داخل مریضان کې مشر کمیر هغه لري 50% پورې کمیر هغه لري چې 48 غنټو کې یو د پکې مهم پکې شي یا سره شي او روزانه 25 پورې مریضان د چې چې انټي پی جی پیانی وی سی اس پی او د خدای په ځای دې چې دون د نن دي چې څونه مریضان کې چې بیان سره راځي او دا ټول تنظیم کیږي لګیا دی.
ډاکټر واسل وای چې سواد کې موسم لا ګرم دی زکه د رنزورانو لړۍ روانه ده. سواد کې د ډینګي رنس په اړه وړاندې زیاتوي
موسم ښه کافی ګرم دی. د شپې دا ټمپریچر چې تر 100 پورې چې د 20 ډیګري سانتي ګریډ نه ښکته نه راغلی شي نو د دې ځل کمېدو امکانات کم دي. خو بهر امید دی انشاءالله چې د 16 نفس په ډېر کمې په دې کې راغلی شي.
ډاکټر واسل وای چې ولست په کار دی خپل کورونو کې د ماشو د وجلو انتظام وکړي. بلخوا د غیر سرکاري معلوماتو تر مخه دا وخت سواد کې د 1200 سیوا تنان د ډینګي وایرس کار شوی دی چې پکې د مړو شمېر 500 ته رسیدلې ده. نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد.
زموږ راغله مشال ریډیو خاوري په خیبر پښتونخوا کې پاتې کیږو. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د تعلیم پر مبارزي ملال یوسفزی د وسوالو طالبانو د برید د یو کال پورې کېدو سره سم پرون د دې صوبې د اسمبلی په غونډه کې نوموړي ته د عقیدت پیرزوینې وړاندې کړل سوې. د اسمبلی ځینو غړو له هغو نړیوالو ادارو څخه مننه هم وکړه چې ملال یوسفزی ته بیلابیلې جایزې ورکړې دي. په دغه اړه نور حال پېښور د مشال ریډیو خبریال غلام غفصره کوي.
د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک د ټولې نړۍ شکریا ادا کړه چې ملاله یوسفزی د دومره لوی عزت ورکړو. د ملالا یوسفزی په اخلا د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې سردار حسین بابک زیاته کړه
من زمونږ خطه چې ده که چېرې دلته داسې سوچ موجود دی چې هغه د تعلیم او د شعور خلاف دي نو بیا د ملالۍ چې کومه جذبه وه یا چې هغې کومه قرباني ورکړه زما یقین دا دی چې هغه سوچ چې دی د دې وطن د هرې جنایې دی د دې وطن د هرې بچای دی.
او د پاکستان پیپلز ګوند نګت یاسمین اورکزی هم ملالا یوسفزی ته د عقیدت پیرزوونې وړاندې کړې. د اسمبلی په غونډه کې د خپلو سرګندونو په اقله نګت یاسمین اورکزی مشال ریډیو ته وویل
ملالا یوسفزی د دې قوم یو سرمایه د دهشتګردانو په خوله باندې یو تمانچه چې یو ورکوټې ماشومې د هغې مقابله وکړه او هر مور چې دن هغه به خپل لور له به هماغه سبق به ورکوي او مونږ به د قلم په زور باندې د دې د دهشتګردي مقابله به هم کوو.
خو د اسمبلی په غونډه کې واکمن ګوندونو د ملالا یوسفزی په اړه د څه ویلو د خواهش هزار اونه کړو. د یادونې وړ ده چې ملالا یوسفزی ته د یو شمیر نړیوالو جایزو د ورکولو وروسته ملالا یوسفزی د نړۍ تر ټولو لوی جایزې یا نوبل انعام لپاره هم یو قوي امیدواره ده او تمه ده چې ملالا یوسفزی به سبا له د نړۍ تر ټولو لوی انعام لپاره ونومول شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په هم دغه خیبر پښتونخوا کې پاتې کیږو. دا خیبر پښتونخوا درو جنوبی ضلعو لکه ټانک، ډیر اسماعیل خان او لکی مروت کې د یو شمیر پرمختیایي پروژو لپاره د 18.4 میلیونه امریکایي ډالر په ارزښت نړیوال مرستې منظور کړل شوې دي. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر په دغه اړه د جنوبی ضلعو لپاره د پروجیکټ ډایرکټر او له عامو خلکو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې پرې برابر کړی دی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
د خیبر پختونخوا جنوبی اضلاع پراجیکټ ډایریکټر فیض محمد وزیر وایي د صوبې درې جنوبی اضلاع ټانک، ډی خان او لکی مروت کې به په ترقیاتي کارونو 18.4 میلیونه امریکایي ډالر خرڅ کولی شي چې د ملټي ډونر ټرست فنډ له اړخه ورته مختص شوی دی.
حکومت د منصوبه ده، حکومت خیبر پختونخوا د درې جنوبی اضلاع د ترقی لپاره ده. د دې تخمینات 170 کروڑ ده. دوه کالو کې په درې دا پیسې لګي.
دا چې دغه پیسې به په کمو کارونو خرڅ کولی شي نو موڑے زیاتوی
پدی کے زاراتوں دی او بخرس کی منم دی پدی کے دزمکه دے آبادکاری دے پارا چکم پروگرامونا دی کا پروٹیکشن بند دی کان فارم واٹر مینجمنٹ دی کم سکولونا دی ماشومونا تعلیمون دے ضروری دی دی اغزنور اسپتالونا ہم پکی دی چکم ڈسپنسیان یا زڑی خراب دی یا نوی دی اگر جوڑا ولم پکی دی زنانا چونکہ ڈیر زیات پسماندہ دی پدی کے دے ہنر بندی وال ڈیر سکیمونا دی
پراجیکٹ ڈائریکٹر فیض محمد وزیر وائی دا دغه فنڈز نا فیدا اخستلو لپاره خلکو ته پکار دی چې په اجتماعي توګه کمیټه جوړ شي
سپوره چې خلک په خپل اتفاق نوي کړي هغه پر دوی ترقی ناممکنه ده چې کلو په ستا باندې دیس کورونا سلوخ کورونا راجم شي دوی په خپل منځ کې یو تنظیم سازی شکل درا شي اسی چې نوي چې بیډ باډ وي کنه
دا چې دا جنوبی ضلع عام خلک د دې فنڈز منزورولو او د خپل مستقبل په اړه سوي دا مو د دغه ضلع زنام اوسیدونکو نه پوښتل
مانم عبدالقادر مروه دل لکی مسره می تعلق تا مختمه چه پیسې را لیا په اواز خاص یو چې ځکه منه بچو هغه اثرات نه رنو مو موجوده حکومت چې کوم پی ټی ای هغه وای چې موږ به چینج راولو نو کدا پیسې په دې ضلع کې په شوشو کارو منه خاص راځي نو دې فائدہ به عوام په هم ورسی
دلاور خان دا ماتالک د ټانګ پسمنده ضلع سره دا موږ د سره ډیر زیات امیدونه دی عمر هله لرو چې ان شاء الله دا چې کوم مسائل دي دا به تر یو حد پورې حل سي موږ د وخت د اوبو کمی او د تعلیم او د صحت مسائل نو سره تر مخه یو
مان احمد صورت خان او د برخیل کلی وسیدون کایما موږ د خاص کارین کوثر رنوال او د برخیل شباز کمیون کونسل دا د بالکل د چن اوبو هیڅ طریقه نستا موږ د کچتر ابونه جوړ دی اخ چې مال مویشی او موږ ها غړ اوبو چو
د خیبر پختونخوا جنوبی زلو ټانګ دی خان او لکی مروت خلق وای په کار دا چې دغه پیسې د پرمختګ په کارونو کې په داسې طریقه مصرف شي چې د سیمه عام خلق ترې استفاده کولی شي نه کې پا کاغذونو کې پاتې شي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي
زمو ژغ له مشال رادیو څخه اوري د پاکستان سپریم کورټ 13 ورځ د بلوچ ملت پال مشر نواب اکبر بوکټی د وژنې په مقدمه کې د دغه هیواد د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د ضمانت درخواست منظور کړی دی د مشرف وکیل وایي چې نن به تر قانوني کاروایی وروسته د نوموړي د خوشکولو حکم جاری کړل سي په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي
پخوانی فدر پرویز مشرف وکیل ملک قمر افضل مشال ریډیو ته نن سهار اویل چې 13 ورځ اکبر بوکټی قتل کیس کې ضمانت میلاوېدو وروسته نن به عدالت قانوني کاروایی نه پس هغه د خوشي کولو حکم ورکړي د زیاته کړه چې پرویز مشرف به فیصله کوي چې آیا هغه پاکستان کې پاتې شي او کنه
ټوټل 2 ملیون اور وہ آج جب جمع ہوں گے تو پھر اس کے بعد
دو شلک روپو ضمانت با نن جمع کوي چې هغه جمع کړي شي نو د پخوانی صدر با د خوشکولو احکامات راشي او د هغې نه پس با هغه ذات شي د حالاتو مطابق با د ملک نه د تلو فیصله هغه پخپله کوي ځکه چې د مور طبیعت خو نو هغه با لا نزي او مقدمه با چلیږي اوس خو صرف ضمانت شوي دی
مشاله ډیو سره په خبرو کې د زیاته کړ چې پرویز مشرف ویلي دي چې هغه به د ځان خلاف د مقدمه مقابل کوي دی وای چې نن ماخام پورې به د سپریم کورټ حکم راشي او د دې دوران کسنوي کیس نه راځي نو د هغه کور به سب جیل هم پاتې نشي او پرویز مشرف به آزاد وي بلخوا د پخوانی صدر د ګون آل پاکستان مسلم لیگ نون یو غړي نوم نه خودلو په شرط مشالی ډیو ته اویل چې قانوني کاروایی تر سره کېدو وروسته به پرویز مشرف په دوه ورځو کې دوبۍ ته لاړ شي د عدالت د فیصلې په حق لا قانوني چارو کارپوه او د قانون پخوانی وزیر افتخار ګیلانی مشال ریډیو ته اویل چې په اکبر بوکټی کیس کې د ضمانت صحیح وشو د زیاتوي
مخکې مقدمو باندې اوسې نثار نه څو گواہی په قسمه پیش کی هه چې بالکل اوس د وخت خو اوس په دې نه شو ویل چې کم قسمه گواهان پیش کی کم قسمه گواہی نور ز میټیریل پیش کیږي هغه به هغه باندې نثار دا به عدالت نو فیصله کوي او ادا کښاله خو بدل ته دی عدالت څنګه خلاصي کی او شروع شو دا هغه نه پاس های کورټ ته ځي او سپریم کورټ ته ځي نو دا او دا کیسه ده څه کیسه نه شروع خو دي نو ځکه کله اوس دوباره کدا بهر لاړو چې وجہ نہ زیات وخت لگی دا وہ سالات خیز ہو سکے سرے تو پریڈکشن مشی کول ہے
یاد دی وچ 13 ورځ پاکستان سپریم کورٹ نواب اکبر بوکٹی پر کیس کی پخوانی صدر پرویز مشرف ته ضمانت درخواست منظور کړی وو او ویلي وو چې په دې کیس کې په نوموړي څخه قابل قبول شهادتونه نه دي ترلاسه شوي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس د مازیګر درې نیمې بجې سو عبدالحی کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د یورپ پارلیمنت د طالبانو لخوا وشته سوی ملالی یوسفزی ته د 2013 سخاروف جایزه ورکولو اعلان کړی دی. ملاله تیر کال د اکتوبر په 9 نیټه طالبانو په سواد کې په ډزو وشتلې و چې د اوږد علاج وروسته اوس روغه شوې ده. د طالبانو د تعلیم د حق لپاره مبارزه کوله. پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله مسعود وایي د ډله له هم د سولي خبرو ته تیار ده. حکیم الله مسعود بي بي سي سره په مرکه کې چې پرون خبر شو اسلام آباد له طالبان سره د خبرو لپاره د سنجیده ګامونو په نه اخیستلو تورن کړ. د پاکستان په ستر ښار کراچي کې د تشدد په پیښه کې 13 شپه او کسان وژل شوي. د شورو زیارت په منځني شپه د کراچي په انډامور سیمه کې د پیښه را نسوي چې د سیمې اس ایچ او عرفان حیدر او دوم د پلټنینګ افیسر شهباز دی. د پاکستان په لاهور ښار کې په چاودنې کې 2 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. د لاهور ضلعي رابطه افسر خبریالانو ته ویلي چې چاودنه نن غرمه د زوړ انارکلي بازار په یو هوټل کې شوې ده. د ده په وینا 8 کسان زخمیان دي چې په کې د دوه حالت مرګنای دی. اروپای ټولین د اعدام په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د پانسۍ د سزا د درېدو غوښتنه کړې ده. د لیبیا سرکاري خبري اجانس وایي د دې هیواد وزیر اعظم د یغیان لخوا د څو ګنټو د برمته کولو وروسته آزاد کړل شوی دی. البته د ده د خلاصون په اړه په سمدستي توګه هیڅ زیات معلومات مخې ته نه دي راغلي. امریکا په مصر کې د منتخبه جمهوري ولسمشر محمد مرسي د واک د ځخه د لرې کولو او د افغانو مسلمین پر ضد د کاروانو په جواب کې د دغه هیواد د فوج لپاره ستر فوجي سیستمونه او ځینو مالي مرستو د ځنډولو اعلان کړی دی.
د مهم خبرونو لنډیز مل مشال رادیو څخه واوریدي چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د مشال رادیو له اړخه دوه ځانګړو اونیزو پروګرامونه ته. لومړی پروګرام پښتانه په یوشتمه کې دی چې د نن موضوع یې د پښتانه په اوس مهال کې له کوم ستونزو سره مخامخ دي. د دې وروسته تاسو دوهم پروګرام روښانه مستقبل اوریدای شئ چې د قبایلي سیمې د بیکورسو کډوالو د تعلیمي ستونزو په اړه دی. نو راځئ دوه دواړو پروګرامونو ته غوږ ونیسئ.
پښتون په یوشتمه کې
ستړي مشه اوریدونکو د خبرونو په دې لړۍ کې مونږ د پښتنو د ژوند، تاریخ، سیاست او ټولنې په بیلابیلو موضوعاتو بحث کوو او د دې لټه کوو چې آیا پښتانه ترهګر دي او که د ترهګرې ښکار دي. د نن په خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې پښتانه د یو قام په حیث د کومو ستونزو ښکار دي. د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپو او د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي پښتانه په دوو هیوادونو کې ویشل شوي دي چې له کبله د دوی ټولنې هغه شان وده ونه کړه لکه څنګه چې په کار وه. خلک د یو بل نه لرې پاتې شول او بیا وخت په وخت د سیمه ییزو او عالمی جنگونو ښکار شول چې په نتیجه کې دوی د شناخت یا پیژندګلو د بحران سره مخ شو. نوموړی زیاتوي
پښتانه کدی ډیورنډغه غاړې ته دي، کدی راړ ته دي، کچر ته پراته دي. تیسرا یو مسله دی، مسله چې کومه وا مسله دا وا چې د کوم زمونږ باندې تپلی شوي جنگونه د انګریز او د افغان کوم جنگونه چې تپلی شوي وي او کوم مایده وشوي لکه خاص کر د نمک مایده ډیورنډ مایده په وجه باندې مونږ دړې وړې شو. هغه دړې وړې توپ چې کوم دی هغه مونږه کوم شي چې ښکار کړلو هغه تا سبوای ما د شناخت چې کوم د کنه کرایسس د ائیډنټیټی کرایسس چې کوم دی یو سره مخامخ شو. هغه زمونږ بچا ولتا په افغانستان کې کا بچا او کدل ته څوک بچا او دا ټول ائیډنټیټی کرایسس سره مخامخ شول. لکه مثال به واخلو شیر شاه سوری چې کوم دی، شیر شاه سوری مونږ ټول ستاسو هیرو، ستاسو مونږ ټول هغه
هغه چې چیرته بچی وکړه هغه د پښتنو ځمکه نه وه. خو آی طرف ته چې کوم وو آی طرف ته چې کوم پښتانه کوم ځمکه کوم سیزونه دوی نه بیل شو کوم واک ورنه واخیسته شه امیر عبدالرحمن خان نه الله ورپسې نور 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 هغه چې کوم ده هغه هم دغه شناخت سره هغه شو باچا خان اولنی سړی دی چې هغه دا شناخت بیا ژوند لپاره په بله طریقه سره غازی امانالله خان هغې نه مخکې هغه دغه دوړو دغه چې کوم دی په دغه باندې توجه ورکړه چې د شناخت واپس دې څنګه کړلی شي چې د تا کمې تا هغه وکړل زبونګه سیاست هم مطلب د دې ښکار شو د زمونږ معیشت هم معیشت ته نقصان ورسېده زمونږ کلتور ته نقصان ورسېده زمونږ ټول اړخونه چې کوم ژوند وال تړلي دی سره د اقتصاد سره تړلي دی سیاست سره تړلي دی ټولو ته نقصان ورسېده او دې له وجې نه زمونږ هغه مرکزیت چې کوم ده نه لاړه چې مرکزیت لاړل هغه سره چې کوم دی بله دومره پرابلم دا جوړ شو چې خلکو لاشعوري او شعوري یو داسې هم ځین ته راپرېوته چې یاره پښتانه چې کوم دي افغانان چې کوم دي دا جنگجو دي دا ډېر بهادر دي دوی چې کوم دی صرف مطلب ټوپک پیژني دوی توره پیژني دوی جنگ پیژني او دوی د هغه سره څه کار نشته د نورو کلتوري کوم هغه دې لنکې داسې نه دی هغه ستا تپونه پته ده هغه ستا ته نورې دی زمونږ اثارې قدیمه چې کوم دی هغې نه پته ده ابېله خبر ده چې مونږ خپل بیا به زه هغه خبره وکړم چې زمونږ خپل شناخت ورک شوی دی.
لکه څنګه چې ډاکټر فضل رحیم مروت ویل د شناخت د بحران لکبل پښتنو خپل سیاسي او قامي ایجنډا عملی نکړې شو چې په نتیجه کې دوی د سیاسي واک نه به برخه پاتې شول. په جرمني کې مشت سیاسي چارو کارپو او لیکوال علي خان محسود وای پښتانه مرکزیت نه لري نه د جبه مرکزیت او نه د کلتور. دوی د هندستان او ایران ترمنځ د قبيلو په شکل کې ژوند کوي وسایل لري ولې د وسایلو نه د ګټې اوچتولو هنر لانه دی زده لدغه قبله په اقتصادي توګه کمزوري پاتې شوې دي او په محدود وسیلو په خپل منځ کې د جګړې ښکار کیږي چې ورسره د دوی په ټولنه کې د تشدد پیښې هم رامنځته کیږي. علي خان محسود نور وای
یو وجه دا چې موږ ځان ته وای پښتانه کنه او کوم پښتانه یو په نوم باندې کنه اما بای سیټه کوم لکه جرمنیان یا پرانګیان یا فرانسویان دا پښتانه مونږ نه یو کنه ولې پدا چې مونږ مرکزیت نه لرو چې غیزه نه پښتانه ته ادارا کې کنه تا نه اتفاق ځکه نه لای چې پښتانه هیڅ مرکزیت نه لري کنه نه د جبا نه د کلتور ته څو پر جبا او کلتور د ودانی کړي تر څو پر دا واک د غڅو ته د ګربخت ته سپلاس کې نو شکم د اقتصادي ترقی کې سیاسي والا راځي په خلکو کې یو روشنایی راځي کنه ترغیب پر چې کوم ته په دې شان باندې بارې نشو مونډلای کنه خبره دغه ده چې دلته مونږه د ایران او د هند په منځ کې راګیرو کنه مونږه کلچر چې کوم دی بنیادی دا پر امن دی کنه سواد د بودیزم سنتروم وکنه او د سواد غو د پر امن خلک سره پښتنو کې ونه کنه خدا چې کوم دی دا د بهر نه خلکو د خلک راوستو او مونږه په خوشو باندې سر کړو کنه او د ځوانانو بیروزګاری وا او تاته پته ده چې مونږ خلک سپریچول اسلام او پولیټیکل اسلام په دې کې بیا فرق نشي کولای کنه مونږه سپریچول مسلمانانو په ټول مخه مسلمانانو د مونږه سپریچول اسلامي میس یوز کړ ا دینه پولیټیکل اسلام جوړ کړ پولیټیکل اسلام نه ورسو بیا الله لاول تاړل شروع کړل کنه دا بریولی دا دوبندی دا میرزایی دا پرویزی او دا وادي دا ټول د پنجاب ناراضی کنه د ځکه چې پنجاب سره ستا د مغه کې چې کوم د مونږه پښتنو یو د بدبختی دا چې په پاکستان کې یو بل بدبختی دا چې د پاکستان واک د ماجرو د پنجابیانو په لاس کې دا چې دوی په خپل عمر حکومت کړی نه دی کنه باچا خان دا تجارت اول باچا خان په خپل ما د نور دل د مو سره خبرې کړې دي کنه باچا خان چې ما د ګوډه منډي جوړ کړه کنه نو باچا خان خو خان وغه ته خو د ګوډه منډي ضرورت نه وکنه وی ماده د دې لپاره جوړه کړه د پښتنو نه د بے ځای غرور ووزی کنه وی ماته ود د خانانو زمان راتل د عمر خلکو راپورټو کې بکړې چې ناغه پاری هندوشو طلاق وکنه وی ما ورته وی چې ګوره تاسو چې با خلک تاسو چې کو نه پورا کال د سټ نه د الته هندوانو په خو هندوانو نه کارځي واخلې چې د فصل پورا تاسو ژوند په وکې کنه او زه د تاسو د ټول پټو برابر دا د ګډه منډې نه چکم دا مسره ورو خلک د پیسې وی هیڅ څه ته د سوالونو ضرورت نشته دی او دا دی او بل ما ورته چې د پیرنګي خډر ورکوټه خلکو کنه اوسم دی لک خلک دي کنه د په دنیا ول سوار شول خو دوی تجارت تلاس واچاو کنه نو بادشاہ خان بنیادی مقصد دا و چې پښتون دا شخړه چې کوم نامونږ دا تربوروالی ډېر بد نوم دی په مونږ کې که نه دا تربوروالی ولې جوړېږي تربوروالی ځکه جوړېږي خو چې د دوه زامنو دوه رونو زامن چې سره بیل شو پټی خو د دوی دغه پوله شریکه وي که نه نو چې دا پوله شریکه شوه زمونږ انکم چې کوم دی هم ټول د پټي نه و نو بادشاہ خان غوښتل چې د پښتون د انکم موډ آف پروډکشن بدل کړه.
د مرکزیت نشټوالی پښتانه په دې مجبور کړی چې په نور هیوادونو کې مزدوري وکړي او د ژوند گاډي روانو ساتي. د پښتنو د وطن ډېرې سیمې کلیوالي دي او د ښارونو د جوړولو او پرمختګ عمل یې مخ په وړاندې نه دی تللی. اربنایزیشن د صنعتي پرمختیا په نتیجه کې راځي. د پښتنو په وطن کې د صنعتونو یا انډسټریلایزیشن عمل وده نه ده کړې. په دغه موضوع یو ځل بیا ډاکټر فضل رحیم مروت.
نو ټولنه چې دا معاشره چې دی هغه یو طرف ته کلیواله ټولنه ده بل طرف ته چې کوم ده قبایلي ټولنه ده او اوس به ته وایي چې دی کې ښاریې هم شته. دا ښاریې چې کوم دي دا ښاریې زمونږ والو پرمختګ چې د ښاریت د اربنایزیشن کوم پروسه دی کوم پروسس دی هغه ته نه دي رسېدلي. ځکه چې که تاسو وګورئ زمونږ پېښور زمونږ بنو زمونږ ډیرو زمونږ هغه هغه چې یو پروسې ته رسېدل هغه پروسس ته رسېدل د پاخه وخت کې پارټیشن وشه د هند او د پاکستان پارټیشن په وجه باندې یو لویه تبدیلی راغله. مطلب دلته چې کوم خلک وو مثال نان مسلم غیر مسلمانان هندوان سیکان هغه لاړل هغه غاړې ته او هغه نان نور کسان راغله. دې سره یو لوی د شپږ میلیونه خلک دلته نه لاړ دي هل طرف ته هند ته او هند راغلي دي پاکستان ته. بل طرف ته به افغانستان کې مونږ وګورو چې افغانستان کې هم دغه مسله جوړه شوه چې کابل ښار رو 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 ښاریت چې ښار حیثیت اخیسته بیا انقلابات رال او انقلابات نه بیا کاونټر انقلابات رال په ضد باندې چې کومه پروسه روانه شوه هغې سره هغه خلک چې کوم دي بجای دغه چې سړی ډېر په مخ باندې لاړ شي هغې په شا باندې لاړ شي او یو کارټون نه ماله نظر مت چې ما ته خو سره شی یاد نه دی چې ما سر کې کتلی وو. کارټون ډېر عجیبه غوندې یو هغې ورکړی وه هغه کې داسې کار کړی وو چې یو طرف ته زړه بور کوه بیا هغه نه پس داسې بله بور کوه بیا داسې لنډه شانته شوې وه بیا فیشنی شوې وه بیا هغه نه پس مطلب سکرټ اچول بیا بیا مینی سکرټ شوې داسې لکه په ترتیب سره. په ما چاته ویل چې طالبانو دوره کې چې دا اوس الټه کې دا شی هغه تصویر شوې وه تصویر یې لاندې کوي طالبانو نه مخکې والو په چې تصویر په ما وته چې الټه کې بیا هغه مطلب دا دی چې بیا دغه هغه کلتوري لکه پرمختګ لکه هغه ډېر دغه هغه چا چې هغه انګرېز جوړ کړی وو هغه نه دغه سیسه هېرېږي چې خلک څنګه په مخ ځي او موږ څنګه په شا راغلو. اوس مطلب دا دی چې زموږ سره ریسورس شته دي موږ سره منابع شته موږ سره هغه شته خو موږ داسې مسله دی چې کسروټ چې وایي په هغه باندې چونکې پراته یو لا پراته وو هغې په وجې باندې زمونږ کې مطلب دا دی چې زمونږ ګاونډیان چې کوم دي هغه هم پکې لاسوهنه کوي او هغه قوتونه دي هغه هم لاسوهنه کوي.
اوریدونکو د نن په خبرونه کې موږ پښتنو ته په ورپی خو ځینو ستونزو او ننګونو د کارپوهانو دلیلونه واوریدل. را روانو خبرونو کې به دا موضوع نور هم سیړو. تر هغه د خدای په امان. مشال ریډیو تازه خبرونه رپورټونه او خوږی سندرې خپروي.
قبایلی سیمې چې پکې لا د وړاندې نه خلکو ته بنیادي حقونه او سهولتونه ډېر کم ترلاسه وو د ترهګرۍ چپو یې د ژوند هر برخه ډېر وځپله او اوس د ځایي خلکو یوازنۍ غوښتنه امن دی. خو څېړونکي دا نظر لري چې اوس د قبایلي ولس د ژوند د مسلو نه ټوله نړۍ خبر شوې او په دې پوهه شوې چې دغلته موجودې مسلې به د تعلیم او پرمختګ په ذریعه ختمېږي. بلخوا قبایلی ولس ک دا محل یوه خواته د ترهګری او بیکوری سره مخ ده، نو بلې خواته د دوی خپلو مسلو ته پام او د وخت د تقاضو سره ځان یو شان کولو جذبه لا نوره زیاته شوه ده. د لړکې د ټولو نه لویا د امید خبره د کډوالو په کیمپونو کې روان سکولونه دي چې پکې ګنشمیر داسې ماشومان سبق وای چې د امن په وخت کې هم ورته خپلو سیمو کې د تعلیم سهولت نه وو. د جلوزو کډوالو کیمپ کې دا مهال د باجول، مهمند او خیبر ایجنسی په زرګونو بې کوره شوي خلک ژوند کوي چې ماشومانو ته یې نړیوالو مرستندویه ادارو په کیمپ کې دننه سکولونه خلاص کړي دي. د دغه راز د یو سکول ماشومانو مشال ریډیو سره خبرې کړي دي.
زمانم خمیر ده او ده باره ام وان کلاس ده زمان دری کال او شیسم راگلیو ال تا دزی او ده گره وا دل تا او شیسم نیسته ده آل تا سکول نو زمان دل تا خوش آلیو بس زمان ده گره نی آزی تا او ده زمان بس ده وقت پر کلونو تا زو زمان واحد الله نم ده ده باره ام ده پینزم که سبکو ام آل تا زمان با سکول وو خو ایک اتار باید داخل وو کنا او دو اتار دو سو پچاس بایغا وو خراب شو بیا انشاء اللہ تعالیٰ کی پائلٹ جوڑے دلوارم زمان باڑی ان کا لوئر کو منگ پتری کلاس کی سر منگا خوشحالی منگ کو وطن کر تو اسکول گڑے خوشحال
دا ماشومان د خپل وطن نه لری د بیکوری په ژوند کې یوازې په دې خبره خوشاله دي چې په امن کې ورته د تعلیم موقع په لاس ورغلې ده. دا ماشومان د یو شمیر مشکلاتو نه تیر شوي او تیریږي. د وطن نه کډه کېدل یې یو ښکاره مسله ده، خو دوی چې څه لیدلي اورېدلي او محسوس کړي دي هغې د دوی په تنکي ذهنونو ډېر اثر غورځولی دی. دا راز د عامو ماشومانو په نسبت دوی ته تعلیم ورکول یو ډېر ګران کار دی. محمد جمیل نومي استاد د دې ماشومانو لپاره د کیمپ په سکول کې د جسماني ورزش او لوبو برخه کې کار کوي. هغه وایي په خپله هم بې کوره شوی او د دغه ټولو حالاتو نه تیر شوی دی.
ماشومانو ته ذرا غلی ما د فزیکل ټرینر په شت باندې دلته په دوه باندې مختلف سپورت د دې وجه نه یو ته کومه چې دوی مختلف د تکلیفات سره مخ شوي دي او ذهنونه یې خراب شوي دي. د بمون اوازونه او د ذهن دوی خراب دی. د دې وجه نه زه د دوی سره د سپورت اکټیویټیز لکه پیټي شوا سپورت اکټیویټیز ډېر زیاته ول ورکوم. د دې وجه نه چې هغوی د ذهن نه دا کومه خوش شي خوشحال شي لکه مطلب فرینډلی انوائرمنٹ کے دو چمو سے لکشن مالو سینگم کے دو کا فرینڈ انوائرمنٹ ورک آؤٹ ہم داس ہم سپورٹ سے سوچ کے اگر سے مشومان دیر گیا تو دلچسپی لی اور وجہ دا وہ ذہن ہم لگ دیر خراوان دے اور صحت کا والے ہم سرو سفر کو خراوان دے.
محمد جمیل وای د زنې حکومتي نیمګړتیاوو او مور پلار کې د تعلیم په اړه د پوهاوی د کمی په نتیجه کې زنې مسلې شته چې لوجې د ماشومانو توجه د سبق نه اوړي او په ماشومتوب کې په مزدورۍ اخته کیږي.
د سکولونو راته مسله دا ده چې دا دنده کې به کورشي کسان دي کله یو ورځ یو ځای کې بل ورځ بل ځای کې یو خدای چې یو ورځ دلته یې کله پېښور ته لاړ شي مجبوریان یې ډېر ماشومان ته کې داسې دي چې آغا د تعلیم د وجه نه چې آغا نه در به کور شول دلته کې آغا په چای لیبر باندې اخته شو دلته کې ځکه چې یو حکومت دلته کې د کور ضرورت ته نشي پوره کولی. هغه د وجه نه ماشومان دلته کې ډیر زیاتر آغا چای لیبر شول او مختلف مزدوري ته هغه ترتیب ورکړی دا او کوي او په دې باندې زموږ د سیستم د مغلای زردي آغا په کوششونه کوي سکول ته راولي.
نوموړي نامو پوښتلي چې کډوال ماشومان څه سوچ فکر لري او حوصله یې څنګه دي.
دا د ماشومانو په حواله ده چې ماشومان د دې ځای د ماشومانو او تعلیم د هغه ټیم نه ډېرې زیاتې وڅکې شوي دي او مخکې د تعلیم سوچ هم ډېر لري او بعضې ماشومانو ته د کور مسالې د دې وجه نه راشي چې په کور کې پلار وي یا ورور وي یا چې کوم نور داسې کسان وي هغوی د بې کوره شوي کېدو د وجه نه د هغوی کاروبارونه ډېر زیات خراب شوي وي لکه چې هغوی ته مالیت پوره نه وي د کور خاطرې ته مهیا نه وي نو دې وجه نه د هغوی تعلیم زموږ سره متاثره شو نور په ماشومانو کې دلچسپي ډېره زیاته ده.
محمد جمیل پخپله هم د خیبر ایجنسی نه بې کوره شوی دی. د جلوزو کډوالو د کیمپ سکول کې استاد دی او دا نظر لري چې که حکومت او نړیوالې مرستندوی ادارې د کډوالو د مسلو هوارولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي، نو کډوال ماشومان به د تعلیم په برخه کې د عامو ماشومانو نه هم وړاندې لاړ شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونو کې دا وخت روښانه مستقبل پروګرام اورئ چې پکې درته د جلوزو کډوالو کیمپ کې د ماشومانو د تعلیم حال درکو. دلته د یو سکول پرنسپل راته وویل،
زما نوم حمیم الله دی، تعلق مې باجوړ جنسی سره دی. 2009 کې چې کله وزارت کې اپریشن شروع شو، حالات خراب شي باجوړ کې هغه کې مونږ راغلو او جلوزو آی ڈی سی کیمپ دلته کې مونږ اوسېدلو.
حمیم الله وای دا سکولونه د ملګرو ملتونو د سوری لاندې مسلم ایډ او آی آر سی نومې نړیوالې مرستندویا ادارې چلوي. د جلوزو کډوالو کیمپ کې ټول څومره سکولونه دي او د کوم جماعت نه تر کوم جماعت پورې تعلیم ورکوي؟ نوموړي وویل،
دلته کې جلوزو آی ڈی سی کیمپ کې یو ټیم کې چې کله 20 ځله نو هغه ټیم کې زمونږ دلته 22 سکولونه میل فیمیل دی. ټیم کې ټوټل 8 فیز دی، ان ټوټل زمونږ 8 سکول دی. کدی کې 8 کې څلور میل دی څلور فیمیل دی. دې نه علاوه زمونږ یو بوایز میډل او یو ګرلز میډل سکول هم شته په جلوزو کیمپ کې. دې نه علاوه زمونږ سره په هر یو سکول کې یو ای کلاس هم شته. ارلی چایلډ ایجوکیټر هغه ته ویلی شي کوم چې د 4 سال نه کم ماشومان دي، 2 سال یا 3 سال وي، هغه هم زمونږ سره یو یو کلاس په هر یو سکول کې موجود دی، میل کې هم او فیمیل کې هم.
حمیم الله وای بې کوره شوي ماشومان د عامو ماشومانو نه فرق لري. د کډوالو ماشومان د بیلابیلو حالاتو نه راتیر شوي چې پکې د زنو وخت ضایع شوی وي. په دې لړ کې دوی خاص پروګرامونه ترتیب کړي دي.
دې ټیم کې دي زمونږ سره اے ایل پی او تمنګ وایو اکسلریټډ لرننګ پروګرام. د دې هم زمونږ سره څلور سنټري او دوه سنټري زمونږ سره د میل دی دوه فیمیل دی. دې کې هغه ماشومانو ته یا هغه نوجوانانو ته تعلیم ورکول کیږي چې کومه تعلیم د څه موجودات په بنا باندې پاتې شوی دی. یعنې مثال داسې دی لکه یو ماشوم دی، د هغه عمر 10 سال دی، خو دنه په کې جی یا پس کې تعلیم پاتې شو، نیمګړې پاتې شو. نو هغه مونږ په شپږ میاشتو کې د دې قابل کړو چې هغه مونږ بر د څلورم یا پنځم کلاس کې داخل کړو. نو دا څلور سنټرې زموږ سره چلیږي. دې کې دوه سنټرې یو میل فیمیل دا زموږ سره فیس 5 دي، او دوه سنټرې یو میل یو فیمیل دا زموږ سره فیس 7 دي.
په کیمپ کې د کډوالو ماشومانو لپاره سکولونو کې د سہولتونو په حق لاندې موري وویل،
څنګه چې په خرونو کې زمونږ چې کوم علاقې په هغه کې چې کوم سکولونه جوړ دي، حالت کوم سہولیات دي، زمما په خیال سہولیات خو دا غي نه مونږه یو په دلته مونږ زیات دي. حالانکه دلته کې موسم هم ګرم وي، ګرمۍ کې د ټینټونو مسئله وي، ګرمۍ ته کېډې لري، بیا په یخنۍ کې چې کوم دی یخنۍ لري، باران نه چې پالنه راچاسي. دې نه علاوه دلته ګرمۍ په موسم کې ډېر سخت طوفانونه هم راځي، هغې د وجې نه هم دا سکولونه اکثر ورانېږي او آیډی سیستم هم دې کې خرابېږي. خو بیا هم دې ماشومانو ته چې کوم د دېو بیګز وي، د دې دپاره چې کوم بوکس وي، یا دې دپاره نوټ بوکس وي، دې دپاره کوم اسټیشنری وي، یا نوټ دې دپاره څه لرننګ ټیپس وي، هغه مونږ ته یونیسف خبر کوي. یعنې دا مونږ دلته چې کوم پروجیکټ چلیږي د یونیسف په مرسته باندې، دا مسلم ایډ چلیږي، ته یونیسف فنډنګ کوي او دا هغې په مرسته باندې دا چلیږي. نو دلته کې د ماشومانو د اوبو چې کوم نظام دی، یا دې نه علاوه د بجلی چې کوم دی، بجلی پسې وغیرہ دې تلګېدلی.
په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې زیاتره سکولونه بنیادی سہولتونه نه لري او استادان یې ګیله کوي چې د هغوی د بیا بیا غوښتنو باوجود چارواکي دغه نیمګړتیاو ته پام نه کوي. په کیمپ کې د سکول د دا ډول مسلو څه حال وي؟ حمیم الله وای،
تاسو لګړې د مسلې خو دې وخت چې کوم د سکولونو حالات د سکولونو ډېر سټ شي دي، څنګه د بری کال وشو د کیمپ په پنځه کال وشو سکولونو راځي دي، چې اکثر ځالو سکولونه دي او بعض سکولونه راځي دي چې هغه په کال یا دوه شو د سکولونو خاص سټ شي دي. او چې کوم بنیادی مسلې دي دلته واشرونو ضرورت دي، لیسین وي یا د اوبو مسلې، نو هغه مسلې چې کوم دي کله چې مسله راځي نو موږ دلته چې هغه ریلیټډ کوم ان جی اوز دي دلته کې، او مثال دلته بیسټ یو ان جی او دا هغه دا فیسیلیټیز ورکوي. نو به تاسو موږ ریکوست کوو هغه راشي موږ د اوبو مسله یا زموږ د لیټرین مسله حل دینا علاوہ چې مونږ ته د ایجوکیشن متعلق سټیشنری شو بوک بیگ وغیرہ چې دا څه مسله راځي نو مونږ خپل آفس ته ډیماند ورکو او هغه د ایجوکیشن بیا هغه سپلای مونږ سره کوي.
حمیم الله وای هر سہولت شتا خو بیا هم زن مور پلار د تعلیم د اهمیت نه خبر ندی او خپل بچی سکول ته نه لیږي نو موړه د هغوی په نوم یو اپیل کوي
چونکه اهل دې زمونږه د مهمه جن سه خبرې جن او د باجوري جن سه خلکو په د تعلیم کوم الهیدا هغه کما د زمونږه چې کوم پیرنټ دې زمونږه چې کوم ماشومان دې ا دې چې دا اجاهله کما دا د هغه وجنه زیاته د تشکیلې سکولونو کې ناخلي زما یو پیغام ده به یا یو درخواست موجود ہوں گی خبر کی چلے گی اگر اس داسی مقابلوں کے چکم امنات خان مقابلے یا دینے علاوہ سپیچ کمپٹیشن اگر کی اگر فرسٹ فرسٹ پوزیشن اخلی اور ڈیر پٹا باندھ روان دی اگر داسی تقریباً فیاد باندھ دکڑی دی نو مطلب زما دا دے زمون دے خلکو کریر دے ٹیلنٹ دے او دے زیات قابلیت دے.
حمیم اللہ چې د جلوزو کډوالو کیمپ کوم سکول کې پرنسپل دی هم د دې سکول یو ماشوم وحید الله نور ماشومانو ته دا پیغام ورکوي.
راځي سکول ته راځي زم کنه تاسو راځي زما پلار سکیدار دی کیمپ کې موږ ته پلار وایي چې سبب انسکلم برې کته مرشم نو پرې کده وینا زه ورته وایم چې سکول ته راځي یار چې دلته موږ ته فری کپیانی کتابونه شي راکې کنه او زه ورته چې راځه سکول ته راځي چې کوم وخت را روان دی هغه به موږ خوي او چې کوم ته سکول ونه وایي نو بیا به هم خیرې کې ما مور پلار ته به خیرې کې چې زه یې ولې سکول ته نه لګلې چې دې تعلیم ونه کړي نو خود به حالات خرابېږي موږ خلکو تعلیم نه کړو ځکه اوس دا حالات خراب هم دی.
د قبایلی سیمو دا تنکی ماشومان هم پوه دی چې د وطن په نارامۍ کې د تعلیم نشتواله لویه مسله ده. ضرورت د دې خبرې دی چې مور پلار او ټول ولس د ماشومانو ته لږ تر لږه د تعلیم حق لازمی ورکړي. او هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420221211. دا شمیره بیا تکراروم 00420221211. او اوس خپل قربا منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
خيار ما غنو خيار د دې دنیا نو بي وقف دې وقف دار د دې دنیا روخنائی پہا غزلنو دا حرامنو چپکینی گرد غبار دا دی دنیا ہر بیمار لر دارو پا جہان شتا دے دارو نا لری بیمار دا دی دنیا د هر سوی لا جوشی پا جہان کنو مگر سوی پا شرار دا دی دنیا گرفتاری ہمیشہ پا غم کی ڈوبوی ہی سوک مشا گرفتار دا دی
آسمان پہ جہان خور دے خدایا ولے خوشحالی دی کلنا یا با ولے مال دے دو ولے طاقت راکو خدایا ولے خدایا ولے خدایا ولے
خدایا قلرا اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سن لو یارا
اے خدایا قلرا اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را
ہمت مرا کرے غیرتی رو رہا غیرت مرا کرے سکندر بخرا دردارا خیال مٹ خالد کی تو راہ لالا اسلام دی پریدا ماتا